سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او د خبرونې ډېره برخه د ازادي رادیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. نن د سپتمبر ومه د طالبانو د حکومت د سرپرست کابینې د اعلان دوه کاله پوره شول، خو تر اوسه پورې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو له طالبانو د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو پرلپسې غوښتنې کړي، خو طالبان ویلي چې حکومت یې ټول شمول دی. دغه راز نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت مخې ته د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته درناوي باندې هم ټینګار کړی، خو طالبانو ویلي د شریعت په چوکاټ کې د افغانستان د وګړو ټول حقونه خوندي دي. د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي نړیواله ټولنه باید په اوسني وخت کې افغانستان ته شان نه کړي. په افغانستان کې د دې سازمان مشر ارشد ملک پرون چهارشنبه یو خبر پاڼه کې چې د دې سازمان پر ویب پاڼه خبره شوې ویلي، افغانستان د وچکالۍ پر لپسې دریم کال تجربه کوي چې ورسره خوراکي مواد او اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان کورنۍ او په ځانګړې توګه ماشومان د وچکالۍ د قربانیانو په سر کې دي. سیف د چلډرن ویلي د هغه سروې له مخې چې دوی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترسره کړي، 85% ماشومانو ویلي د تیر کال پرتله یې خوراکي مواد کم شوي دي. د سازمان وړي نړیواله ټولنه باید په بروکسل کې د افغانستان په اړه د راتلونکي اونۍ غونډه کې له افغانستان سره د بشري وضعیت په ښه کېدو کې عملي ژمنې وکړي. په تور هم کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د پولیساتو ځواکونو له پرونۍ جګړې وروسته پاکستان دغه لاره تړلې ده. اسوشیټد پرس خبري اژانس د تور هم د یو مسؤل نصر الله خان په حواله ویلي، تر اوسه د پرونۍ وسلوالې شخړې اصلي لامل روښانه نه دی. دغه پاکستاني چارواکي ویلي پوځي مسؤلان د افغانستان له چارواکو سره په تماس کې دي چې په سیمه کې د لانجې د زیاتېدا مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون د تور هم جګړه تایید کړه، خو د ورځې تر پایه نور جزئیات ورنه کړل. په تور هم کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت څلور پولیسات په پرونی شخړه کې وژل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان د لسګونو وسلوالو په برید کې د پاکستان څلور پوځیان وژل شوی. رسنوی د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څنګه په حواله راپور ورکړی چې دغه برید پرون چهارشنبه سهار مهال افغانستان پولې ته نږدې په چترال سیمه کې شوی دی. د جرمني د پی خبري اژانس د ځینو پاکستانیو چارواکو په حواله چې نمونه د موضوع د حساسیت له کبله نه دی اخیستل شوی ویلي چې وسلوالو د پاکستاني ځواکونو پر دو پوستو دغه برید کړی دی. فرانس پرس اژانس د چترال د پولیسو د مرستیال محمد علي په حواله ویلي چې د وسلوالو مخالفانو شمیر سلګونو ته رسېده او په خبره له څلور ساعته شخړې وروسته له سیمې تښتېدلې دي. دغه چارواکي ادعا کړې چې ټي ټي پي دغه برید ترسره کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیف ته د خپل ناببر سفر په مهال ویلي هیواد د امکان تر حده د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي. بلنکن پرون چهارشنبه په یوه اعلان شوی سفر اوکراین ته ورسید او د هغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر زلنسک سره یې وکتل. بلنکن ویلي ولسمشر جو بایدن د دې سفر غوښتنه ترې کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مهال د خپل هیواد ملاتړ ډاډ ورکړي. د بلنکن په وینا د اوکراین په دفاعي عملیاتو کې مهم پرمختګونه شوي چې په باور یې ډېر هڅونکي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون چهارشنبه ټینګار وکړ چې د روسیې بیرغ به د پاریس د اولمپیک په لوبو کې ښکاره نه شي، ځکه روسیه اوسمهال جنګي جرمونه ترسره کوي. مکرون دغه څرګندونې سپورتي لیکوای په ورځپاڼې ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امکان شته چې روسي ورزشکاران په بې پرې توګه د پاریس په لوبو کې ګډون وکړي وکړي. مکرون وویل دی هیله من دی چې د اولمپیک نړۍ دغه عادلانه پریکړه وکړي او زیاته کړه دا پریکړه د لوبو په کوربه هیواد پورې نه بلکې د اولمپیک نړیوالې کمیټې پورې تړلې ده. پاریس به د راتلونکي 2024 کال د جولای له 26 نه د اګست تر 11 پورې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه وي. د امریکا یو سوداګریز پلاوی کابل ته د خپل سفر په مهال ویلي چې دوی د افغانستان د خصوصي سکتور له پیاوړتیا سره مرسته کوي. د امریکایي پلاوی د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ خونې غړي دي او دغه خونه په واشنگتن کې له 2002 میلادي کال راهیسې فعالیت کوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو سوداګریز پلاوی کابل ته سفر کوي او د طالبانو له چارواکو او افغان سوداګرو سره ګوري. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
کابل ته د امریکا تللی سوداګریز پلاوی داسې مهال د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او افغانستان کې د پانګونې ژمنه کړې چې د دغه پلاوی په وینا له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په کمېدو دي. دغه پلاوی چې مشري د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر جیفری ګریګو کوي، د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له افغان سوداګرو، پانګوالو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یوه غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر جیفری ګریګو غونډې ته په خپله وینا کې چې د طالبانو د ملي راډیو تلویزیون لخوا خپره شوې ویلي، خصوصي سکتور د افغانانو د راتلونکي لپاره مهم دی.
The next year is going to be equally hard as the donors are reducing
funding. راتلونکی کال به هم لکه د سرش کال په څیر سخت وي، ځکه مرسته کوونکي د افغانستان لپاره بشري او د غذایي خوندیتوب په برخو کې خپلې مرستې او نور کومکونه کموي. دا کمښت په داسې یو مهم وخت کې کیږي چې افغانستان د بشري اهدافو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دا زموږ د سفر یوه بله برخه ده. دا زموږ د رئیسانو د بورد باور دی او فکر کوم ټول غړي به راسره موافق هم وي چې خصوصي سکتور به د بدلون یوه پیاوړې وسیله وي او په ورته وخت کې د ملاتړ یوه لاره، هغه هم داسې هیواد لپاره لکه افغانستان چې پرانزخته دی.
د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونه 2002 کال کې رامنځته شوه چې په متحده ایالاتونو او افغانستان کې کلنۍ غونډې جوړولې. د 2021 کال په اوړي کې واکته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته د دغې خونې فعالیتونه ټکنی شول او له همدې نیټې راهیسې لومړی ځل دی چې یو پلاوی کابل ته سفر کوي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د امریکایي پلاوی د مشر جیفری ګریکو په حواله ویلي، 2021 کال کې امریکایي پانګوال له افغانستانه ووتل او په خبره یې اوس له هغوی غواړي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي او خپل پخواني زرګونه کارکوونکي بیرته استخدام کړي. د غپلاوی ویلی چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي دي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه غونډې ته په وینا کې ویلي، د دوی حکومت کورنیو او بهرنیو پانګوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو بوخت دی. د ملا برادر په خبره د پانګونې او سوداګرۍ د اسانتیا لپاره دوی یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه کړې چې په وینا یې له دې وروسته به دغه کمیټه د بهرنیو پانګوالو لپاره هم هغه اداري چارې مخته وړي چې افغانستان کې ورته اړتیا لري.
افغانستان ته راځي پانګوال نور اړ نهږي چې په ادارو وګرځي او له بیوروکراسۍ سره مخ شي، بلکې له دغې کمیټې سره په اړیکه کې کیږي او هغوی ورته ټول لازم معلومات ورکوي چې دا د دوی د کارونو چټک پر مخ بیول په برخه کې یو مهم ګام دی. ما چې به صرف دوی په رابطه کې ورسره، نور به انشاءالله دغه کمیټه د دوی احکام مشکلات ورحلوي.
په افغانستان کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا هڅې داسې مهال کیږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او وار له مخه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمیر بشرپاله بنسټونو د مرستو د کمښت خبرداري ورکړې دي. بل لور ته افغان پانګوال وایي چې دوی د برېښنا په ګډون د زیربنا او تولیداتو ته د بازار د نشټوالي له ستونزو سره مخامخ دي او د طالبانو له حکومت ته دغه ستونزو د حل غوښتنه کوي.
و موریدل چې د امریکا یو سوداګریز پلاوی چې کابل ته تللی وایي، د سفر هدف یې د افغانستان د خصوصي سکتور له پیاوړتیا سره مرسته کول دي. د افغانستان امریکا د سوداګرۍ د خونې دغه پلاوی داسې مهال افغانستان ته ځي چې تېره اونۍ د طالبانو حکومت د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د قانونو څو قراردادونه له ملي او نړیوالو شرکتونو سره وکړل. دا چې د افغانستان امریکا سوداګرۍ خونې پخوا څه فعالیت درلود او کابل ته یې د پلاوی راتګ څه اغېز درلودلی شي، په دې اړه زما همکار اسدالله لودین د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی له یوه غړي ازرخش حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې کابل ته د دې پلاوی د سفر په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
هر کال په نوم د مایډ میکینګ بزنس کانفرنس په واشنگتن کې د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونو او د افغان امریکن چمبر یا د امریکایي افغانانو اتاق په بلنه هلته دایرېدل او یو تعداد امریکایي کمپنۍ او افغاني کمپنۍ یو بل سره دوه په دوه کېناستل او د سوداګریز او صنایعو د پانګونې لپاره یو بل سره خبرې اترې کولې او کله ناکله دا خبرې اترې عملی بنه به پیدا کول یو بل سره د شرکتونه یو کول پس له حاکمیت د طالبانو چې دوه کاله ځینې تیریږي د اولین ګشتې چې دوی راغلي دي افغانستان ته اکثرا دوی امریکې کې میلمه پالنه به یې کولې او د اتاق مشرتابه او یو تعداد وتلې سوداګر دې ځای څخه را دعوتول او امریکا سفارت ورته ویزې ورکولې او موږ تللو هلته بیا په د آخري کالونو د پخوانی حکومت هم د امریکا ویزې یو څه ستونزمن شو سوداګرو ته نه ورکوه نو په دې خاطر دوی خپل غوندې یا په افغانستان کې نیول او اکثرا په دوبۍ کې دایرول د دوی راتګ چې د خصوصي سکتور یو جوړښت ده او غیر انتفاعي او غیر سیاسي جوړښت ده د سوداګرو لپاره یو نوی تحرک کیږي.
حافظ صاحب د پلاوی مشر له امریکایي پانګوالو غوښتي چې بیرته کابل ته راشي پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان استخدام کړي چې پخوا یې ورسره کار کاوه دا کار څومره امکان لري؟
دا هیئت چې راغلی وو دوی په خپله د کارونو د تسهیل او د سمون لپاره هلې ځلې کوي په خپله دوی شرکت نه لري او دوی یعنی فسیلیتر دي دوی غیر انتفاعي او یو سازمان ورکوونکي موسسه ده دوی کولی شي چې هلته خپل د مشاهدات اتاق تجارت امریکې ته ورکي یا اوپیک ته یې ورکي او نور هلته موسسه چې هلته دوی سره مناسبات لري هغو ته یې ورکي امکان لري چې د دوی علاقه جذب شي. اما په هر صورت امریکایان د خپل قوانین له مخې په هغه هېواد کې چې د دولت لخوا په رسمیت نه دي پېژندل شوي پانګونه نه شي کولی خو دوی خپل هلې ځلې کوي او دا یو راپور به برابر کړي او څه ته یې ورکړي. دولتي مقامات د امریکې ته هم چې دوی سره مناسبات لري هغوی کې به یې وړاندې کړي.
دغه امریکایي پلاوی ویلي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي او د خصوصي سکتور پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی رښتیا هم عملی مرسته کولی شي په دې برخه کې تجربو څه ښودلې؟
دوی صحیح وایي ځکه چې بې له اجازې د وزارت خارجه د امریکا هیڅ اتباع تبعه د امریکې افغانستان ته نشي سفر نشي کولی باید دوی اجازهنامه واخلي. اما دا دولتي محسنه ده دوی د خصوصي سکتور په استازیتوب دلته راغلي دي دوی خپل مناسبات هم خصوصي سکتور سره اتاق تجارت سرمایه گذاري د افغانستان او نورو اتاقو سره ټینګ کړي دي او په محافلو کې هم حلال اکثر سوداګر او سنتکار او څوک چې په معدنو کې پانګونې کړي دي دوی سره لیدنه او کتنه کوي. خو په هر صورت پانګونې او د بین المللي نظام څخه ګټه پورته کول یو سیاسي بستر ته ضرورت لري چې هغه باید د دنیا لخوا او د هغه هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي.
د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د مدیره پلاوي له غړي ازرخ شافیزي سره کابل ته د افغانستان امریکا د سوداګرۍ د خونې د پلاوي د سفر په باب مرکه وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
کابل ته د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان تللي پلاوي د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو له سرپرست وزیرانو سره کتلی دي. د پلاوي ټینګار کړی چې د زده کړو حق باید په مساوي ډول هلکانو او نجونو دواړو ته ورکړل شي. دغه ټینګار داسې مهال کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تېره ډسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. تفصیل په دې رپورټ کې.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پلاوي چې د بېلابېلو هیوادونو استازي پکې دي د طالبانو د زده کړو له دوو مهمو چارواکو سره کتلي دي. د دغه سازمان د خبرپاڼې له مخې چې پرون چهارشنبه یې خپره کړې پلاوی د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سره کابل کې کتلي او هغوی ته یې ویلي چې د زده کړو حق باید له چا وانه اخیستل شي. د خبرپاڼې په دوام کې راغلي چې د دینی لارښوونو له مخې زده کړې د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو ته لازمي دي. د خبرپاڼې له مخې پلاوی په افغانستان کې د زده کړو او مسلکي قدر پر پیاوړتیا ټینګار کړی او غوښتنې کړې چې نجونو او هلکانو ته د زده کړو په هره برخه کې د نوملیکنې حق ورکړل شي. د خبرپاڼې له مخې د طالبانو دغو چارواکو ویلي چې دا مهال په ارزونه بوخت دي او په خبره یې هر کله چې د نجونو لپاره خوندي چاپیریال برابر شي هغوی ته د زده کړو حق ورکوي. د اسلامي همکاریو سازمان دغه پلاوی ویلي غړي هیوادونه له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د اسلامي همکاریو سازمان دغه پلاوی یوه اونۍ وړاندې یعنی د تیرې اګست میاشتې په 1/3 افغانستان ته تللی دی. د دغه پلاوی په جوړښت کې د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال شیخ خوزام، د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی طارق علي بخیت او د سعودي عربستان، ترکیې، عربي اماراتو، بحرین، اردن، ماليزیا، اندونیزیا او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو استازي شامل دي. دغه پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی سره هم کتلی دي. سراج الدین حقانی پلاوی سره په خبرو کې ویلي د نجونو زده کړې د ټولنې اړتیا ده، خو نړیوال دی په دې برخه کې د شرایطو تر برابرېدو زغم او صبر ولري. د اسلامي چارو شنونکی فضل هادی وزین وایي د طالبانو له مشرانو سره د دغه پلاوی له کاتبه ډېر اغېزناک نه وي، خو په خبره یې نړۍ ته یو پیغام رسوي.
دغه هیتونو دراتک یو پایل نتیجه ده کې دا وشو او کېږي چې افغانستان ته طالبانو ته اسلامي نړۍ دا پیغام رسیږي چې د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پانتونو دروازې بندول او د ښځو د شرعي حقونو مخنیوي دا اسلام سره اړخ نه لګي. اسلام دا غیر اسلامي او غیر شرعي فیصله ده او په دې کې ټول اسلامي امت، اسلامي هیوادونه، مسلمان علما، د هغوی مؤسسات دا ټول یو طرف دي او په طالبانو تحریک کې 3500 کسان دو بل طرف دي. یعنی دا خبره ټول دنیا ته نړۍ ته واضح شو چې دغه فیصله د اسلام شریعت سره تړاو نه لري او غیر شرعي او غیر اسلامي فیصله ده.
طالبانو له تیرو دوه کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تیر دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د طالبانو د حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي وایي د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالفت نه لري او د شرایطو په برابرولو لګیا دي. خو نیوکه کوونکي وایي چې د شرایطو برابرېدل هغه هم داسې وخت کې چې بنسټونه موجود وي یو حکومت ته د میاشتو خبره ده، نه د کلونو.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نظم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ کې څو نفر خوري یو ګټي ده، خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنیو نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې اوږه ورکړي.
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی اکل خبری کو ملتی هم وکری. قدر من اردن کو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او نجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسېدونکي اغلې اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځه هم لکه د نارانو غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې نارینه ونه لري نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته دا یې خپل حق ده. نو بیخي ډېرې محتاجې دي ځکه دوی تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارانو په څېر سرپرستې وي د کور مسؤلیت له غاړې وه. اوس نو طبعا په هغو کور کې نو مشکلات ډېر راځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناسي خپل ځان ته یې مشکل ده کورنۍ ته یې سخته ده خوراک څښاک ټول ورته سخته دي تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان راتګ سره بېکاره ده کور کې ژوند ورته سخته ده حتی خپل هغه شخصي شیان چې ده غواړي باید ترلاسه کې نشي اخیستلی ځان ته تداوي نشي کولی مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاجه کېږي یا د بل چا لاس ته به ناستوي پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي هغه به مجبورې ده په زور له یو چا غواړي یا له خاوند څخه یا له ورور څخه نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته ډېرېږي. دا خو د ښځو ته جنجال به زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور وي نو طبعا په کورو کې جنجال لږ ډېرېږي بیا نو یو دفعه یې داسې په کور کښېنسي ته هېچېرته هم نشي وتلی سخته تمامېږي کل وخت بازار تک تم انسان ژوند نشي کولی ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته چې اجاب نه بسم په یو شي نه یو شي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي.
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعال ساتي له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د مېرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې او سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استادۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهمه او اساسي برخه دوی کې واخلي. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایل باندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ وسیږي، اولاد پر روزنه، نور داخلي مسایلو په سمبالولو کې، تر هغو چې هغه ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهست مالمداره خبره هغه به ډېر ارام او راحت زندګي ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې واک ته ورسېدل او له شپږم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا یې مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په هغو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکې میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او اوبه څښل دومره اړین دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې سا اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني چلنه ده چې مثلا کار نن د نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خو هسې وایي کور ده، سړي ورته راوړي، خو نه، داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، مېرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل، یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یومه، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس درس ورکاو په یو کم متبل ځای کې درس ورکاو خو لبل مره بس شرایط داسې شول چې سنفونه مثلا د ټولګي مکتبونه تر شپږم صنف پورې شول یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم سنفونه کم شول همداسې استادان ورسره کم شول همداسې بس فیسونه کم شول نو خلک بس په کورو شول نیم په کور دي او کوم چې شته دي هغه په داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي ځکه مجبور دي او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده هم کوه نو بس اوس موږ په کور شولو هغه کوم ماش او کوم څکه لږ وکړه ډېر وشي لاسته ولاړه اوس هغه هم نشته
در ته وایه چې په ځوند کې دې څومره تغییر راغی اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی هر نجلۍ هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي که خاوند یې هم کار کوه اوس یې که نه کوي مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی بس همداسې موږ هم در ونیسه ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي که دوه نفر مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه فکر بیا بزموږ خدا خو یعنی طبعا خپله یو مشکل دی خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفره خوري یو ګټي دا خو یعنی هېڅ خواته نشي کېدای که نه مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفع کړی شي دا بهتره وي دا چې اوس نو هره کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي دا نه چې تنهای ما بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي
بله دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کیږي ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره یي
بلکل دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت دی یعنی داسې نه چې څوک اواسي کارونه خاص هم دي خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا هم مشکلات پیدا کېږي د ورور د خور سره د خور د مور سره د خاوند او مېرمنې تر منځ د یعنې د ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي تا من چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغېز کولای شي
بله کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه او د ورزشي کلبونو سوله او دا نور مسایل ده هر بندیز
بیا چې سینګاشتونو نشول هغه بعضي ښځو چې یعنې د هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی چې هغه یې هم پرې وتړل زه نه پوهېږم د دوی
ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده بله همدا پوښتنه مې له تاسو کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټولو یعنی دا خوشبیني لرله ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي هغه مخکیني خلک نه دي دوی مثلا اوس نه کېږي یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولی نشي اصلا نشي کولی اوس سینګارتونونه دوی بند کړل دوی په کورو کې مخه نشي نیولی دا دوه شپې مخکې ودونه و موږ ورته ورغلي وو هماغسې حالات دی هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي دوی مخه نشي نیولی خو هسې د ټولنې د جامې مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي هغه ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي موږ مثلا دوی ما مخه نشي نیولی زه انټرنټ ونه کاروم دوی مخه نشي نیولی زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم ځم په هغه طریقه نه ځم په بله طریقه ځم خو دا بس دوی خپله ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي
بله سربره سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي څه فکر کوئ ولې دا خلک دا کار کوي دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک یې ورزده کوي څه مشکل دی
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي هر څوک یعنی وایي چې دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر داسې تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی سړی ووایي چې ځه دغه کار شوی دی یوازې مادي دي قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نشته زه نه پوهېږم دوی کوم اسلام عمله کوي، کوم اسلام له مخې غږېږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دا کارونه کوي موږ خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړي وي. خو نارینه وو ته ورشئ، هغه په وباندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړو خرابه کړې ده. نو بیا دی دا قانونونه، دا مادې، دا هر شی چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسئله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پې تنګه کړه. دره توی مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځې څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم، لومړۍ ورځو کې خو به چې موږ بیرون ته وتو، یار به م خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه، کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اچکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کې په لاره، ځکه لکه چې اوس به رشانه یو څوک وار را باندې وکړي، که کله وخانده یم څوک به وار را باندې خاندي، که په تلیفون کې راي اوس څوک وار را باندې وکړي چې ولې تلیفون کې راېږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم، زه ډارېږم، اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، یا هغه سره غږېږي، یا مجلس کې دا دې څه کېږي؟ ځکه همداسې شوي دي، خپل خاوند خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاد او ګوشدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ؟
مېرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو میلې ته به لاړلې، دا هر څه محدود شول، ورک شول. که نه څه فکر کوئ له رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته؟
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هره ورځ د القه را تنګوئ، نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې تر ښځو حلقه را تاو کړې ده، او هره ورځ ته دا حلقه تنګوئ، دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي، هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي، نه کېږي، دا هېڅ امکان نه لري. نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنی نه ده چې والا موږ ټولنه اصلاح کوو، ښځې اصلاح کوو. البته ښځې اصلاح دي، دا نه ده چې والا ښځې اوس بې لارې دي، دوی غواړي په لاره کې. که تعلیم دومره بد شوی وای، که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کې چې راغلل، ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده، بله سواداره باسواده غوښته، د ښار والې غوښته؟ ښه، نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه، یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي، ژوند ورسره جوړېږي، ژوند ورسره ښه کېږي، تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرئ، یو بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ، ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي، په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، په اطراف کې درې ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوهمه ښځه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی داسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه، که تعلیم بد شی دی، تاسو په ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي، مثلا هغه میرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستې نسي تلی، درس خواستې نسته، کار خواستې نسته. اوس دوی هغه سانتیاو هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري، یو 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري. دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپیریال کله چې خپه خوپي، هیڅ غږ نه وي، هیڅ یوه د تفریح وسیله نه وي، څومره سخته ده.
دا زه بیخي په داخل کور کې مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوستې یم، صحیح ده، د کار اجازه نه لرم، د درس اجازه بیرون نه لرم، خو په کور کې حداقل کولای شم یو کتاب لولم. خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري، لیک لوست نه شي کولای، هغه برق نشته، تلویزیون نشته، په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي، بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بند دی کې نو تابان هغه به په کورو کې کېني، یا به جنګ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، همدا شی به کوي، ځکه یوه ورځ به په ارامه تېره شي، دوې ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم پر روحي فشار لاندې ده، هم پر ذهني فشار لاندې ده، بس نو چې اقتصاد هم پسې ور خراب شي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یو میرمن شي هغه بیا څه رقم مثلا یو خور شي یو مور شي څه رقم به اولاد روزي څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي.
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره یو نظر حاکم نظام ته نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي.
حاکمه ډله خو چې ده هغه خو د ښځو نظر نه اوري نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای نو دوی به م یو څه اورېدلي وو یو چانه به یې نظر اخیستی وو خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه له کاره له دې شیانو لرې وساتي ځکه نه کېږي کوم اوس کوم عصر چې اوس دی کوم وخت چې اوس دی دا پخوانی وخت نه دی اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ اوس انټرنیټ دی انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري دا اوس موږ په کور کې آنلاین سنف لرو د انګلیسي دوی په موږ باندې بند کړی خو موږ آنلاین سنف لرو غادي وایو یې نو دا په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي ضرور ده لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي که نارینه دوی دښمن نه شي یو وخت به همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوي وي ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي څومره چې نارینه دي همدا کومه ښځې دي حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم مننه له تاسو.
در من دوستانو کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تګ وځنډېده. په دې وروستیو کې له شپې تو زرو څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسبو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211420. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسی او بشری حقوقونو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د میرمنو په حقونو باندې خبرې کوو چې د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ وروسته یو په بل پسې ورنخستل کیږي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پیل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ د طالبانو له واکمنۍ وروسته له میرمنو نه حقونه یو په بل پسې ورنخستل کیږي. کله چې په یوه ټولنه کې د ټولنې د وګړو حقونه واخیستل شي دا څومره بد اثر درلودلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د ازادي رادیو ټولو معزز کارکونکو ته خپګو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. بالکل پرته له شکه د حقونو اخیستل او اساسي حقونه نه ورکول اتباو ته دا ډیره یو مهمه موضوع ده. دا ډول حقونه سمونګه په اسلامي ټولنه کې مطرح دي چې یو د بشري حقونو لاړخه ده چې نړیوالو کنوانسیونونو سره نړیوالو پرنسپونو سره د بشري حقونو اعلامیه 1973 اعلامیه چې د دې لمخې جواز شوې دي. او بل هغه حقونه چې زمونږ ښه دین زمونږ ښه شریعت اسلام موږ ته راکړي دي. نو حقونه د انسانانو که هغه بشري حقونه دي انساني حقونه دي که اساسي حقونه دي که هغه نور حقوق مطرح کیږي اسلامي حقونه مطرح کیږي قانوني دا ټول هم په اسلام کې هم په قوانینو کې په ملي او قوانینو کې او په نړیوالو پرنسپونو کې دا جواز شوی دي. دغه حقونو نه درناوی ټولنه بحران خو خواته وړي. طبعا انسانان د خپلو حقونو غوښتونکي دي، انسانان تل د خپلو حقونو نه په برخمن کېدو کې ژوند کوي، او ټولنې سره انساني ژوند کول د انساني ژوند تعامل د حقونو په تامین کې ده. د حقونو تامین او همدارنګه د وجایبو درک کول، یو د بل په وړاندې متقابل درناوی، صمیمیت، همدارنګه د حقوقو پیژندل، دا ټول د اسلامي ټولنې یا د انساني ټولنې د نظم او ډیسپلین پورې تړلي مسائل دي. که چیرې دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي، نو طبعا چې یوه ټولنه، یوه انساني ټولنه به منفي لور ته ځي، بې نظمۍ خواته به ځي، انارشیزم خواته به ځي.
بله استاد، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا وخت ورسېدل، لومړی کار یې دا و چې د شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا پسې پوهنتون بند شو، مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې، بیا پسې د پارکو موضوع سوله، او د ورزشي کلبونو سوله، او د حمامونو سوله. دا سلسله همداسې روانه وه چې په دې وروستیو کې بیا حتی سینګارتونونه چې مېرمنې بلته ورتللې، اولته مېرمنو دوی ته سینګار کاوه، دا ورباندې بند سوله. دغه ټول مسایل پخپله د مېرمنو چې ټولنې نیمایي وګړي جوړوي او د حاکم نظام ترمنځ څومره فاصله زیاتوي.
مېرمنې لکه څنګه چې تاسو ټول اوریدونکي پوهیږي، په دې چې مېرمنې نیمه جامعه ده، نیمه ټولنه ده د یوې انساني ټولنې، نو که چېرې د دغې نیمې ټولنې نه حقونه اخیستل کېږي، نو دا طبعا منفي تاثیرات لري خپل. البته د اسلامي امارت نظام د دغو حقونو په اخیستلو سره تاثیراتو په اړه باندې ووایم چې واقعا یوه نیمایي ټولنه چې د خپلو حقونو نه بې برخې کېږي، د یوې خوا دا انفرادي منفي تاثیرات لري، له بلې خوا اجتماعي منفي تاثیرات خپل لري. نو په انفرادي شکل باندې یو انسان ته ډېرې خواشینونکي مسایل راځي، ناامیدیان راځي، ذهني تکلیفونه ورته ایجادېږي، همدارنګه د خپل اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان کېږي، اقتصادي ستونزې پیدا کوي. په اجتماعي شکل باندې په عمومي ډول باندې د یو هیواد په اقتصاد باندې منفي تاثیر لرلی شي، د هیواد پرمختګ باندې منفي تاثیر لرلی شي، همدارنګه د هیواد په نظم او ډیسپلین، د حقوقو په نه رعایت باندې دا تاثیر لرلی شي. نو منفي پایلې ډېرې زیاتې دي. واقعا
کله چې له مېرمنو سره موږ خبرې کوو، په افغانستان کې دننه چې پاتې دي، دوی شکایت کوي چې ورځ تر بلې د دوی ژور خپګان زیاتېږي. که څه هم په افغانستان کې اوس کومه رسمي اداره نشته چې هغې ته سړی مراجعه وکړه او پوښتنه ترې وکړه چې په کوم شمېر باندې مېرمنې په ژور خپګان باندې اخته دي، خو دغه څه دي چې خپله مېرمنې وایي کله چې موږ سره خبرې کوي. نو دغه کارونه چې دوی ورځ تر بلې کوي، او دغه امرونه چې دوی صادروي چې یوه ورځ له مکتبه منه، بله ورځ له کاره منه، بله ورځ حتی سینګارتون ته مځه، بیرون مګر زه، داسې څومره له رواني اړخه دا مېرمنې ځپي، او آیا دا ستونزه بیرته جبران کېدلی سي؟
تاریخ ثابته کړې ده چې په اکراه باندې او هغه حکومتونه چې مثلا په خپله خوښه یا د خپل د قدرت په اساس باندې راغلي، په هغې کې د دولت اراده شامله نه وه، د دولت رایه پکې نه وه، تاریخ دا ثابته کړې ده چې دغسې حکومتونه ناپایداره وو. او د ناپایدارو حکومتونو لومړنۍ څپېړه ملت خوړلې ده، بخصوص په افغانستان کې. هر حکومت چې تغییر شوی ده، هر نظام چې له منځه تللی ده، متاسفانه بکل له منځه تللی، بنسټونه ټول له منځه تللي دي، او د دې درانه څپېړه بیا ملت خوړلې ده. ملت په دې هیله ده، ملت دا هیله لري له اوسني حکومت نه، د اسلامي امارت، چې دوی نور نه غواړي چې تغییر او تبدیل شي، بلکې دوی غواړي چې حکومتونه پایدار شي او اساسي حقونو ته د انسانانو توجه وکړي، دغه اساسي حقونه تامین شي، رعایت شي، وجایب وپیژندل شي، همدارنګه نظم او ډیسپلین رعایت شي. که چیرې یوه حکومت ولی د انساني حقونو په تامین باندې استواره وي، د بشري حقونو په تامین باندې استواره وي، نو طبعا د ملت او د دولت ترمنځ به فاصله کم وي، وطن به کم وي، او همدارنګه دولت به هم د ملت پشتوانه له ځان سره لري، او ملت به ورسره ولاړ وي، د ملت زور به ورسره وي. نو که چیرې دغسې د مېرمنو په حق کې، لکه چې تاسو ویل چې دوی په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي او اخته دي دا پرته له شکه هغه مېرمنې چې هغوی په کار باندې وي هغه خویندې زموږ چې په تعلیم او تحصیل کې وي هغوی یو دم له تحصیل نه منع کول یو دم له تعلیم نه منع کول یا له کار نه منع کول دا طبعاً خپل منفي تاثیرات لري. بهتره به دا وه چې د دې بدیل ورته پیدا شوی وای او مخکې له دې چې یوه انساني ټولنه د یو حق نه محرومه شي باید په خوا کې بل بدیل حق ورته سنجول شوی وای. نو مخکې له دې چې مکاتب بند شوي وای د اصلاحي پروګرامونو باندې باید کار شوی وای وروسته له هغې نه ورته د عمل جامه ورغستل شوی وای. نو زه فکر کوم چې دا منفي تاثیرات لري او که چیرې همداسې دوام پیدا کړي نو دا نه د حکومت په خیر ده او نه د انساني ټولنې په خیر ده. بهتره به دا وي چې د اسلامي امارت مشران په دې برخه کې مثبت ګام واخلي او په دې برخه کې هر څه ژر توجه وکړي او دغه حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې د هغه چوکاټ چې د شریعت اصول مني د شریعت احکام مني په همدې چوکاټ کې ورته دغه حقونه ورکړي تر څو له یوې خوا دغه واټن د خلکو او د حکومت ترمنځ له منځه لاړ شي د خلکو قدرمندیان له منځه لاړ شي د خلک زړه کې دولت سره لاس ورکړي حکومت سره خپل لاس ورکړي او دغه درنه سپیره د حکومتونو د تغییر او تبدیل دا بیا ملت ونه خوري.
بله په ولایتو کې بیا یو رواج دا و د میرمنو ترمنځ دوی به مشهور میله ځایونو ته تللي او داسې نور ځایونه چې هلته به د تفریح لپاره و. اوس دغه بامیان کې بند یا میر ته میرمنو ته ویل سوي چې نور به نه ورځي خو کار نسته زده کړې نسته هر څه بند دي او له تفریح نه یم تاسو راګرځوئ په کور باندې کینوئ بالاخره سرحد دي د میرمنو چیرته رسیږي؟
دا چې خلک له دغه حقونه نه محرومیږي یا مثلا میرمن له دغه حق نه محرومیږي نو دا طبعا خوشنون کې خبره ده. پارکونو ته تلل یا د تفریح کول دا د انسانانو فطري او انساني غوښتنه ده. هیڅ انسان پرته له تفریح نشي کولای چې یو ښه ژوند ولري او یو خوشاله ژوند ولري. هر انسان ضرورت لري تفریح ته که هغه نارینه دي که هغه میرمن دي نو دا یو ضرورت ده او مبرم ضرورت ده.
بله په افغانستان کې اکثره کورنۍ او ته دغه میرمنو ته نفقه ورلغاړي او یا یتیمان په کور کې لري یا د څوک لري چې هغه کار نیسي کولای هغه د کار لومړنی حق او شرعي حق چې دی د خمر نخستل سوی په دې موږ تاسو بار بار خبرې کړي خو که بیا هم دا یادونه وسی هغه کسان چې هم دا اوس یوې مړۍ ډوډۍ ته احتیاج دي دوی نو څه وکړه؟ دوی ته دغه اوسنی نظام د یو حاکم دولت په څیر یا د حاکم نظام په څیر ځواب نه لري بیا نو دوی څه وکړي؟ بیرته
کار واقعا دا یو جدي ستونزه ده. د هر انسان حق ده چې کار وکړي هغه کناری نه دی ک میرمن دي چې سرپرست نه لري او د اقتصادي اواید لپاره کومه بل منبع نه لري او مجبور دي چې دوی کار وکړي نو دا واقعا یو جدي ستونزه ده او مبرم ضرورت ده. مخکې له دې نه چې د یو حق نه یو انساني ټولنه محروم شي باید بدیل لارې ورته وسنجول شي او بدیل باید موجود وي تر څو نه انسانی ټولنه خفه شي نه انسانی ټولنه محروم شي له خپل حق نه نه هم د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن واقع شي. نو بهتره به دا وه هغه میرمنې چې له کار نه منع شوي دي او ضرورت لري مبرم کار ته د اقتصادي عوایدو لپاره بله منبع نه لري نو د دوی لپاره باید بله لاره سنجول شوی وای د کار کولو په چوکاټ کې د اسلامي احکامو او همدارنګه د نورو کارونو چې اسلام ایجابه د هغه څه کارونو زمینه ورته مساعده شوی وای تر څو دوی خپل اقتصاد ترنه تمویل کړی وای. نو دا مشکله خبره ده واقعا او د دې ستونزې د حل لپاره باید جامع طرحه موجوده وي او که تر اوسه موجوده نه وه پس له دې باید ورته منځته راشي جامع طرحه ورته پلان جوړ شي د دې برخې ته تر څو هغه خویندې زموږ مسلمانې خویندې چې دوی ضرورت لري کار کولو ته او خپل یوه مړۍ ډوډۍ د کار کولو له لارې لاسته راوړي د دوی لپاره د بدیلو کارونو چې مثلا وظیفې ته نه پرېښودل کېږي یا هغه کارونه چې نه ایجابه دي او میرمنې لپاره یا اسلامي امارت غواړي چې هغسې ځایونو ته چې میرمنې د کار کولو لپاره اجازه نه لري هغې ځنه منع کړي بدیل یې ورته باید وسنجول شي او بدیل یې ورته منځته راوړل شي.
بله استاد اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې بیرون له کور نه بهر د میرمنو ټول حقونه اخیستل شوي په داسې یو وضعیت کې په کور دننه دوی څه وکړي تر څو چې حالات بیرته سمیږي او د دوی خپل حقونه بیرته ورکول کیږي ادي اقل د دوی ژوند تیر سي.
زما په فکر دوی دغه میرمنې په لومړي قدم کې دوی کولی شي چې سره متحد شي او د اسلامي امارات مشرانو سره دوی ناسته ولاړه وکړي، دوی کینی ورسره دغه مشکلات ورسره مطرح کړي، له مشرانو سره مطرح کړي، هر خبره د تفاهم له لارې، هر مشکل د تفاهم له لارې او د طرحو له لارې حل کېدلی شي.
استاد، لکه څنګه چې لیدل شوی دی حکومت اصلا د دوی میرمنو ستونزې نه حلوي، کې ستونزې ورته حلولای ورته جوړولې بینې دومره مشکلات. که په دې خبرې وکړو چې مثلا دوی خپله د طالبانو غبله دوره کې ځینې میرمنې لږه وخت نه تجربه لري، دوی په کور کې د زده کړې ډېر کم امکاناتو باندې د زده کړې زمینه برابره کړې وه، چې کله بیا نظام بدل سو راووتلې بیرته بیرون خپل حقونه ترلاسه کړل، ډېر استفاده یې وکړه له ژبې نه چې دوی زده کړې وه یا کمپیوټر یې همداسې. که اوس هم دوی ځانونه په داسې کارو باندې بوخت کړه، دا به څومره ګټور وي؟
مسئله لپاره د اسلامي امارات لخوا طرح ته ضرورت ده او پلان ته ضرورت ده چې اسلامي امارات په دې برخه کې ګام واخلي. د ملت غوښتنه ده او دا واقعا د ټول ملت غوښتنه ده چې هغه میرمنې چې وړتیا لري د کار کولو، استعداد لري، زده کړې کړې دي، دوی ته د کار کولو زمینه په اسلامي چوکاټ کې برابر شي او په هغو ځایونو کې چې ایجاب کوي د دوی لپاره د کار زمینه ورته برابر شي. زه هیله مندم چې حکومت په دې برخه کې ګام واخلي او دغو میرمنو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
تاسو خپل چارچاپیره د اوسنۍ وضعیت سره رقم وینئ؟ مثلا لغه وخت نشکل جمهوریت سقوط کړی، د خلکو اقتصاد څومره خراب شوی او علت هم امداد اصل دوی نه د کار کول حق اخیستل شوی، هغه که خځې د کناری نه.
زه فکر کوم واقعي امنیت یوازې په دې نه ده چې جنگ جګړه دی په یو هیواد کې نه وي. زه فکر کوم واقعي امنیت هغه ده چې ټول انسانان له خپل انساني حقونو نه برخمن وي، له خپل اساسي حقونو نه برخمن وي، چې هغه ټول حقونه خوشبختانه هم په قوانینو کې او هم په اسلامي شریعت کې جواد دی او شته. طبعا دغه حقونو نه محرومېدل په ټولنه باندې منفي تاثیر لري. زمونږ په شاوخوا کې تاسو ګور او ارزوی چې یو انساني ټولنه د تعلیم او تربیه نشتون موضوع ده، همدارنګه د میرمنو گشت و گذار ده مثلا کنه یا پارکونو ته اجازه نه ورکول مثلا، دا نور ستونزې دي چې په شاوخوا کې لیدل کیږي. خو لکه مخکې مې ویلي چې د دې ټولو ستونزو د حل لپاره کار ته ضرورت ده، طرحو ته ضرورت ده. ما غوښتنه دا ده د یو وګړي په حیث باندې، د افغان وګړي په حیث باندې، د دې ټولنې د یو انسان په حیث باندې چې په دې ټولنه کې ژوند کوو، په یوازېتوب باندې نه کیږي. حکومت نه مدا هیله ده چې د ملت خبرو ته غوږ ونیسي او ملت نه مداخله کوي چې خپل مثبت غوښتنې او همدارنګه خپل طرح د حل لارې له حکومت سره شریکي کړي. د ځوانانو استعدادونو ته ضرورت ده، د ځوانانو کار ته ضرورت ده، انرژي ته ضرورت ده. پر ځای د دې چې دا انرژي لاشي به هر مصرف کې حکومت سره زه فکر کوم لاس نیول کې ترسو مثبت تګلوري ته برابر شو، په تفاهم سره، د مثبت ګام سره، د حقونو په تامین سره موږ یو مثبت تګلوري ته لاړ شو.
استاد، کډالته د سی دوام وکړي او راستر بلې د افغان وګړو حقونه ورته واخیستل شي، د افغانستان راتلونکي تاسو ډول ګوري؟
راتلونکي واقعا باید ډیر خراب وي که چیرې حقونه اخیستل کیږي. بندیزونه، هغه بندیزونه چې شریعت هم ورته اجازه نه ورکوي، دغه بندیزونه که وضع کیږي په انساني ټولنو باندې، نو طبعا چې راتلونکي به منفي. ما مخکې هم ویلي، بیا تکراروم چې د حکومتونو د تغییر او تبدیل سپیره همیشه ملت خوړلې ده او ملت قرباني ورکړې ده. ملت نور له دې برخې ستړی شوی ده. ملت غواړي چې اسلامي امارت خدمت وکړي خلکو ته، اسلامي امارت هغه حقونه چې ملت ترې نه محرومه ده، بخصوص زموږ مسلمان خویندې چې نه محرومې دي، هغه حقونه ورته تامین کړي تر څو دغه یو بیا یو ناورین سره افغانان مخامخ نشي. داسې افغانستان بیا هغه حالت ته بونزي چې مثلا په تیرو کلونو کې او په تیرو لسیزو کې هغه حالت ته افغانستان ورداخل نشي.
بله، یو څه چې په دې وروستیو کې لیدل کېږي، اکثره کسان چې کله دوی توان لري نو کډوالۍ ته مخه کوي، ځکه دوی په افغانستان کې د ځان لپاره نور په هر لوري نه سختي ډېره ګوري. دلته چې د یو ملت وګړي دې ته مجبوریږي چې د خپل کور څه ناڅه چې لري هغه ټول خرڅوي او ځي، دلته یو بل حق هم له دوی نه اخیستل کېږي چې هغه په خپل هیواد کې د اوسېدلو حق دی. دا څومره مشکل خلق کوي او کسانو ته چې بدون له دې چې د کډوالۍ په مشکلاتو پوسي کډوالۍ ته مخه کوي، او علت یې دا ده چې په افغانستان کې دوی حقونه نه ورکول کېږي.
متاسفانه کډوالۍ یوه بله ډېره جدي ستونزه ده. افغانستان که چېرې دغسې یو حکومت درلودلی چې هغه په ټوله نړۍ کې په رسمیت پېژندل شوی وای، نو د دوی د حقونو نه به دفاع کېدله. د دې ستونزې هغه ډېر فشار بیا هم په ملت باندې ده، او په ځانګړې توګه په مهاجرینو باندې ده. کله چې مهاجرین نور هیوادونو ته کډوال کېږي، څوک نشته چې د دوی د حقونو نه دفاع وکړي دویم هیواد کې. نو متاسفانه زمونږ ډېری کډوال چې نور هیوادونو ته ځي، له ډېر راز راز ستونزو سره مخامخ کېږي. انساني کرامت یې تر پښو لاندې کېږي، اساسي حقونه یې ورته نه تامینېږي. سره له دې چې دغه هیوادونه پوهېږي چې افغانستان د نړیوالو سازمانونو د نړیوالو ټولنو غړی هیواد ده، او ملت د دې حق لري د انسانانو په توګه چې هر هیواد ته ځي هلته باید حقوق تامینی. اما متاسفانه نور هیوادونه هم دغو حقونو ته توجه نه کوي، او دا حقونه تر پښو لاندې کېږي. بهتره به دا وي چې افغانستان کې د ځوانانو لپاره د هم د کار کولو زمینه برابره شي، او هم د تحصیل پوره زمینه ورته برابره شي. هغه خیریه بنسټونه چې له نور هیوادونو نه د تحصیل د زمینې برابرولو نارې وهي، زما هیله داره چې هغوی د په افغانستان کې د تحصیل لپاره زمینه برابره کړي. دلته د ځوانانو ته د تحصیل او د کار زمینه برابره کړي. که چیرې د سرمایه گذاري په افغانستان کې ځوانانو لپاره وشي د کار بوختیا په اړه باندې، نو دوی به هیڅکله زړه ښه نه کړي چې لاړ شي نور هیوادونو ته مهاجر شي.
بله استاد، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د نړۍ هیوادونه دي په افغانستان کې دننه ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابره کړي، هغه وخت به بیا ځوانان کډوالۍ ته مخه نه کوي. خو که په افغانستان کې د تحصیل زمینه څومره برابره کړي، دلته خو تاسو ګورئ چې نجونې زده کړې ته نه پرېږدي، یوازې الکان ته به دا زمینه برابرېږي چې دا هم بیا ظلم دی د ټولنې له نیمایي وګړو سره. تاسو شاید یاستئ چې هوایي ډګر نه هغه نجونې بېرته راوګرځول سوې چې دوی د تحصیل لپاره تللي. نو د تاسو په نظر نړیواله ټولنه به څنګه زړه کا چې افغانستان غوندې ملک د تحصیل زمینه ځوانانو ته مساعده کې چې هلته حاکم نظام نجونې درس ته نه پرېږدي؟
زما هدف دلته زمونږ ځوانان هلکان هم وو چې دوی حتی په پوهنتون کې محصلین و خپل تحصیل پرېښود، او اوس په دې لټه کې دي چې لاړ شي بل هیواد ته. دا د دوی ناهیلي څرګندوي. نو دلته یوازې د نجونو خبره مطرح نه ده، دلته د کار کولو خبره مطرح ده. په عمومي ډول سره زمونږ ډېری ځوانان دا اوس بیکاره دي، له بیکارۍ نه رنج وړي. په دې فکر کې دي چې په پلار باندې د کور په مشرانو باندې کور خرڅ کړي، ځمکه خرڅه کړي، او بیا لاړ شي بهر ته، لاړ شي هلته کار وکړي، روزګار وکړي، او د خپل د استعداد هلته استفاده وکړي. کار په تحصیل کې نه دي. نجونو مسله تړلې ده د حکومت سیاست پورې، د حکومت ارادې پورې، چې حکومت څه وخت اراده لري دې برخې ته.
بله، نو د تاسو خبرې به اوس څه د نجونو په هکله او د ښځو په هکله چې له دوی نه دا حق اخیستل سوی که چېرې نړیواله ټولنه هلکانو ته دا زمینه برابره هم کینو، د نجونې به څنګه کیږي؟
د نجونو د تعلیم لپاره غوښتنه دا ده د اسلامي امارت له مشرانو نه چې دوی په دې برخه کې مثبت ګام واخلي. دوی پرې نږدي چې زمونږ مسلمانې خویندې دي نور هیوادونو ته اړ شي، چې نور هیوادونه ورته بورسې برابرې کړي یا هلته لاړې شي د تحصیل لپاره. زمونږ غوښتنه دا ده د ملت په توګه باندې چې دلته په افغانستان کې ورته د زده کړو زمینه برابره شي، تر څو زمونږ خویندې په خپل کور دننه په هغه اسلامي چوکاټ کې چې اسلام یې اجابه وي، په هغه چوکاټ کې دننه دلته خپل تحصیل وکړي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، او دوی مجبوره نه شي چې نورو هیوادونو ته کډوالې شي د تحصیل لپاره.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا و د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو په حقوقو باندې خبري وشوي. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
نره نره او وینا لالیو گل ما.